مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو په یو راپور کې به واوري چې عمران خان تیر ماښام په خپله وینا کې څه ویلي. او په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل روغتون ته وړل شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی، د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسد الله محمدي ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قومنداني او د کران او منجان ولسوالۍ پریښودې او یوې تپې ته وختل. د شاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قومنداني ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نښته روانه ده. د بدخشان د امنیه قومنداني هم دراز ویل نښتې لپرون راي سیدوم لري او طالبانو ته تلفات اوشت دي، خو د لارې د اوجدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص شوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته ویل طالبانو د یو کلی په استثنا د کران او منجان ولسوالۍ سیمینی ولیدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې تیره اونۍ په مارچي ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تیره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په مارجه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات او اړولې دي چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې دي. د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتو راهیسې د زابل په دایچوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالد ترامپ او عمران خان د سرمشریزي کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنگتن ته تللی دی. هغه په واشنگتن کې پاکستانیانو ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسأله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته ویل، ترهګر او طالبان خان یو بلم، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده. ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړې په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ایرانی چارواکی و امنیتی دارو د امریکا استخباراتی داری CIA تا د جاسوسی پا تور ولس مشکوک کسانی ولی او دزینی پا مرگ محکوم کردی. د ایران د استخباراتو وزارت نن ویل چی د ایران امنیتی دارو پا بریالی توب سره د دوی پا وینا د CIA د جاسوسانو شبکه لمنځه وړې ده. د وزارت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی او امریکا د روان کال له مې میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکو ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکیا امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د اعلامیې له مخې امانو نیت درلود چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر ګډون پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په یو راپور کې به واورئ چې عمران خان پرون په خپله وینا کې څه وویل. ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرزالعمل سبا اعلانیږي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه شاګردان په نامعلومو دلایلو مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لمړی کرخه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمو ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده.
چارواکی وایي د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړې دي. هغه موږ تن نه راکړي انشاءالله.
په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروگرام واوري. تسره وسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر ګډون په یو شمیر مهمو مسایلو خبری وشی. خغلی عمران خان یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. هغه د یک شنبه په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او دا یادونه یې وکړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ټرمپ او خان د سرمشریزې کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بېګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یې یاد کړ.
مې پهلې دن څه کرا تا چې افغانستان مې کوئی ملټری سولوشن نه
یې. لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته وویل. دهشتګرد یې وبللم. طالبان خان یې راته وویل. خو الله حق دی، نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړه هیڅ حل نشته.
افغانستان مې ملټری سولوشن نه یې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پروسه کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لورې ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړۍ تورن شوی او ویل شوی چې له ژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نور موضوعات ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې حکومتي چارواکي د مداخله حق نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دا یادونه هم وکړه چې افغان حکومت د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته چې د هیواد د راتلونکي د برخلیک مسأله ده 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پر راپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونه نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونه داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې وونه وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعی ځواکونه به په ټاکنو کې بی‌طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره چې ولس په خپل پریکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو سرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د انتخاباتو نوی مشرتابه د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي خو د بیرته څارنې په اړه یې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
زموږ لپاره هم یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونه شي، لاسوهنه ونه شي، واک ته ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نه شي. اوس دغه تطبیق لپاره خو دا قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. ولسمشر په دې اړه باندې فرمولونه صادر کړي دي او دغه فرمولونه طرح بشپړ کیږي، دا تطبیق کیږي، څوک هغه څاري دغه کیفیت او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ولسمشر راپور کې په دې اړه باندې د بعد مرغه میکدز موجود نه ده. او مهمه دا ده چې دا خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي، چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته اتلسو کسانو ځانونه نومولي دي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د څارنې او همغږۍ د بورډ د 22مې ګډې غونډې په جریان کې نن سهار وکړې. همدا بورډ، یعنی همدا ټولنه د څارنې او همغږۍ بورډ، اوس وایي چې حکومت ملت ته د حساب ورکولو پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکوي چې د مسلې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی دی. د دوی انتقاد هغو مرستو ته ده چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي دي. امریکا له افغانستان سره له 2001 کال راهیسې د 160 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې د دې ټولنې په وینا ډېره برخه دا پیسې ضایع شوي دي. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د حکومت لوري د څارنې او همغږۍ بورډ د 22مې ګډې ناستې له پیل سره سم د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې هم د حکومت لوري ملت او نړیوالو ته د حساب ورکونې پر پروسې خپل ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان یو غړي ناصر تیموري د یادې ارزونې د شریکولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې، خو په مؤثر او ګټور ډول نه دي لګول شوي.
از حدود 120 میلیارد ډالر کې کمک‌های
د امریکا لوري له افغانستان سره شاوخوا 160 میلیارد ډالر مرسته شوه، چې د دې مرستې ډیره برخه هدر تللې، او هغه هم په دې دلیل چې حکومت سره د دې پیسو د مصرف په برخه کې مشوره نه ده شوې. او بل مهم اړخ یې دغه پیسې د هغو کسانو لاسته ورغلي چې په فساد کې کړ دي.
د دغه ارزونې پر بنسټ حکومت ملت ته د حساب ورکونې پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکړي، چې دغه کړنې د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیات کړی دی. په دغه ارزونه کې دا هم ویل شوی چې په تیر یو کال کې دوه ملي پروسې لکه سول او ټاکنې چې د خلکو د استاذ ونډه باید پکې زیاته وای نه و. په کابل کې د حکومت له لوري د څارنې او همغږۍ بورډ په 22مې ګډې ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه، د افغان ولسمشر په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو، په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ناست ته د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د حساب ورکونې یو ښه بیلګه ښه انتخابات دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موږ ملت ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن یو او د دې اطمینان ورکوو.
افغان حکومت په داسې حال کې نړیوالو ته د دوی له لوري د مرسته شویو مرستو په اړه حساب ورکوي چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې د ارزونې پر بنسټ فساد او بېوزلي په دغه هیواد کې زیاته شوې او د پراختیايي پروژو چارې هم په ټپه درېدلې دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی په عالی لیسه کې لسګونه شاګردان مسموم شوي دي. د ښوونځي مسؤولان او یو شمیر نور د دې مسمومیت د پیښې په اړه بیلابیل دلایل ښیي. جزئیات یې د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې واورئ.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر 30 زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کمځه کې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبران ساري چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
کسانو کله سي مشکلات یا ځای مشکل یا درد مشکل اتمان یو استرسور دی لري استرسور موږ څنګه مالي بیس چې پنځه در سلوک مې ځان متلاغله تر اوسه کته سمات اس کوم استرسور په مکتب کې نه پیږي چې څه استرسور دی مکتب ته ځکه کیږي.
بل لور ته بیا دغه لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبها خانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کېدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې د سیمو ته نږدې په 500 متر کې د غزنی مسلخ یا کوشتارګاه ده. سیالته د موږ د لیسې انګل ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفهنه ریاست دې مورید باندې وړاندیزونه کړي دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کېږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په دولسم سم کې یې پرې ایښي دي، په یولسم کې یې پرې ایښي دي. هغسې هلته استاد ته ورسې بس کامیابوي نه، له کامیابۍ را به دې خوا فقط دغه خبر داسې نه دي کامیابوم. اتې خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ څخه نشي تللی، هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې. هغه چې مریضان شول د دې په هغه باندې چې انور دوی ته بلغمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغه لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخت کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اوری به درځن درځن هلکان ی خوست پانتون ته، د کندهار پانتون ته، کابل پانتون تیپ ته کامیاب و، پلیتکنیک ته به و، انجینری ته به و. سخت کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 یې واله کړې ده، بل 222 نور چې وکیل محمدجان کوچل دسې هلک ګوري تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومېدو پیش رامنځته سوی دی، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې امنیتي مسؤولانو ته نن دوی یوې استجوابیه غونډې ته رابللي وو، خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه تېره سوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه دغه چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو د جلسې له سري کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا یې معامله وبلله. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګې غړي نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو، خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشردوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو د استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدای.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویاوي مادي خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی، او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوه میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدای، او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشردوست دا څرګندونې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست د جرګې له تالاره وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګې جلسه ځکه سری شو چې د جرګې مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټول پریکړې د بندو دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت غواړي حقیقتونه پټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و امنیتي چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په ولسي جرګې کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي. وروستیو ناامنیو یوازې په سرطان میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. وکیلان وایي اړتیا وه چې امنیتي چارواکي د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو په سري غونډه کې نه بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، خو آیا حکومت د دې سیمې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مرجه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته سلام مشورې ورکوي او د لویو حملو طرحې ورته برابروي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د مرجه ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چې پوځي عملیات پکې روان دي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې د هغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هموي ټانګونو سره د څلور جمپه په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریته جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو د سیمې یوه اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کېږي.
یعنی دغه چې دا عملیات چې راغلی دي چې وطن درو تکلیف ورنه کړي، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سر ته، دا ټوله پامن کې سي انشاءالله وطن د دې سره هیڅ مشکل نه لري. خو ما صرف دا کده چې دی پامن کې چې وطن پامن کې او چې وطن یې زهیر کې وطن جنې سرخوږي سلو دا شی یو کشر یې ځغله او دنیاي تاوان یې ورساو. بس د خلکو مخ شنی واښته دا دولت نن
مرجه د تیر څلور کلونو رئیس د طالبانو په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسؤلونو په خبره په دې وروستیو کې د هغه ځای په نورو سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمېر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راته وویل دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډېر کرل سوي دي، اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خامه هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډیر پرمختګ کم کړی دی د تاریخ ناور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه مینونه دی لوی لارې بندې کړی دي، هغه موږ تان نه راکړي انشاءالله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي نو دا به درېمه لوی او د نفوسو ډکه ولسوالۍ وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي، خو آیا افغان سرتیري په خپل کم تشکیل او لږو امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټوله مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي. والي وویل په مارجې کې عملیات اکثره پر هغه بهرنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو طرحې او لارښوونې کوي، خو د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي دا خبره رد کړه. احمدي په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د جنګ او طرحو په برخه کې هیڅ ډول بهرنیو ته اړتیا نه لري او دا یې د حکومت تبلیغات یاد کړي دي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه خبرو. ستاسو ل پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملای، که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم. زه د شکایت لرم د ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلکو د پنځه شپږ شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تړل کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي اشرفني احمدونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي، دې د شپه روانه زورواکي دي په اخیستل کېږي. په دې تکلیف د وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال وژل شوي دي. نظامی مسؤلین وای د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په دغه ځای کې نظامی عملیات روان دي. د بدخشان ځای چارواکي وای د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځ تر مخکې تر دې چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني، ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. ایرانی چارواکی وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي، او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونو ته غوږ شئ چې واصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ایران کې میشت وشو افغان لوبغاړو د ایران په ولایتي سیالیو کې شپږ میډل نو وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په اصفهان ښار کې د درې سوه اویا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. ښاغلی پیمان وایي سید امین حسیني د فورم په برخه کې د سرو زرو میډال، رحمان فیضي د سانډا په برخه کې د سپینو زرو میډال، او بسم الله عربزاده، علي سینا، سجاد خلیلی او محمد کریمی بیا د برونزو میډلونه وګټل. د بدن روزنې ریاست د ویاند معلوماتو له مخې په ایران کې میشت افغان لوبغاړو له بېلابېلو سیالیو تر دې مهاله د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو یو سل اووه ویشت میډلونه ګټلي دي. د توکیو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د جودو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ ترسره کیږي. د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جودو د لسګونو لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزني کټګوریو کې ترسره کیږي.
ولایات کابل از دشت بین وزنا وزن 6-6-6-7-8-1 کلو شد که از بین از اینا 4 نفر قهرمانای وزن منتخب میشه.
در خغلی اسدی د معلومات له مخې په دغه سیالیو کې د کابل او ولایتونو څخه دولس لوبډلې ګډون لري، او ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د الف لوبډلو ترمنځ درېمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش په چټاګرام کې وشي. افغان الف لوبډلې په تیرو دوو سیالیو کې د بنگلاديش الف لوبډلې ته ماتې ورکړې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلاديشي لوبډلې ته په لسو وکټو او په دوهمه لوبه کې بیا په څلورو وکټو ماتې ورکړه. که افغان الف لوبډله دغه لوبه وګټي نو د پنځو یو ورځنیو لوبو لړۍ به په خپل نوم کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پارزښت خبرې کوو. ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانه نور مې واکسین کړی. بېخي بیا دماغ دی بلو کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنځ، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې راکول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وسې واکسین کړه، سلوختي چې پروسه یې مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بېخي بې دماغ دی بلو کم دی.
څه رقم بې دماغ دی؟
نه چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وام چې پوال نه یي.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي؟ نه دي.
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو، دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پوهېږي
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي، په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه زاري ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرزه وای باج دي څه خو وای دا شیر دا کوي نور کوسک چې دی دا نور مرزونه چې دی وای دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین.
دی هم دی لپاره واکسین کوي.
هغه دا دی پر واکسین کوو.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین و نه کړی؟
نه زه کړی د موږ کورنیس موږ سره خټول کړی.
د څوک نه ست واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه ته خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراس تر ترالو ما پنځه پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین می وکړ، بیا دا نو شي نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته ځینې وای نه دي شته نه دي. دا څه خلک وای؟
ته خپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شته ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي شته نه. سر خبرې اره وکړي خپل دغه کوشش کوي
ل خپل زړه نه عصب غږیږي.
او کله درته راځي واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي شنه چې دی واکسین ټیم چې پروش بیا وړي کلینیک ته وړي ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تفتی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی. ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړي
درته نه کیسر.
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
پنځه پیری
دي کړی دي. د دې چی واکسین وخور؟
د شیرې د وخت.
د د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډېر زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډېر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډېر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي. یعنی دا پخپله د میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا پخپله د دې تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي یا هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نخکته ای منگا پا روغتیایی مرکزونو که واکسی دو.
در افغانستان پا لرو پرتو سیمو که دسی آوازه دی خلکو پا منز که خواره سوی ده چه گوخی در واکسین موزر تمامی دلیسی لام دی وجه اغا کسان چه دسی واد کچه تیچه ده خپل بچی نه واکسینه ای تاس پا دی اکلا چواهیه.
تاسو باورو که پا نور نده که در واکسینونه دسی لکمگی چه وڑیا ورکو دسی وڑیا نه عرضه کیگی. پا اروپایی طولنه که هر زل چه ماشوم کلینیک تولل کیگی غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پیچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي، بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولا دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپله هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېلې ناروغۍ ځان ته بېلابېل واکسینونه لري که نه، څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته هم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي، بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی سي؟
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي، د نري رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده، د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسنا ډېرې رامنځته کېږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکي په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. د لوبول میدان یوی بلی ونیزی خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د تکواندو تنکی ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. دا چې په دې سیالیو کې څومره افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده او نورې کومې هیله مندۍ موجودې دي، د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس سره پرې خبرې کوو.
د تکواندو سیالی په اردن کې قهرمانی د آسیا شروع شوی ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو شمېر هغه ماشومان او کمکې ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سر کرکټ کوي نهیلي کړي دي.
بالکل لا ډېر تاثیر کړی، ځکه دا پر لپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي.
په دې اړه به یو بشپړ راپور درته نشر کړو، خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه لیما هادي وړاندې کړي.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په قربتوب پرون د 22 آسیایي هیوادونو د 313 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې تستولي چې له ډلې یې مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپا ته ماته ورکړې. بل افغان لوبغاړی شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. په دې لوبو کې د افغان تنکیو ځوانانو روزنه د افغانستان اولمپیکي لوبغاړي روحالله نکپات ورلغاړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د آسیا جام او د ملتونو د اتلولۍ د جام په مقدماتي دور په پنځم ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، امان او بنګلادیش له لوبډلو سره به مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچې اچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو څلوېښت لوبډلې به په اته ګروپونو کې یو تر بله سیالۍ وکړي. له دغه ټیمونو نه به 12 خورا ټیمونه په 2022 میلادي کال کې د آسیا جام او په 2023 میلادي کال کې د ملتونو د اتلولۍ جام ته لاره ومومي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې بنګلادیش الف لوبډلې ته په دوهمه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د پچې له ګټلو وروسته بنګلادیش ته د منډو کولو بلنه ورکړه، چې بنګلادیش په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان ته 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان لوبډلې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې یاد هدف پوره کړ او په دې سره د پنځو یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې 2-0 په وړاندې مخکې دي. په افغان منډه جوړونکو کې تر ټولو ډېرې منډې ابراهیم ستران وکړې. ابراهیم په 120 منډو وسوځېده. هغه شپږ څلوریزه او څلور شپږیزې ووهلې. پوله ستوپونو د شرف الدین اشرف څلور دیشو چټکو منډو د افغانستان د الف ټیم بری یقیني کړی. د درې شپږیزې هم وهلې او په بولنګ کې هم یو کس وځولی دی. په افغان بالرانو کې کریم جنت درې کسان وسوځول. کریم جنت څلورویشت منډې هم وکړې. دا د افغانستان او بنګله دېش د الف ټیمونو ترمنځ د پنځو لوبو لړۍ ده چې اوله یې هم افغانستان ګټلې وه.
دموګګله ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبري یاست افغانستان د تکواندو تنکي ځوانانو د اسیا په سیالیو کې لومړی مډال پرون د یک شنبه پورې باندې وګاټه. په دې اړه د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس نجیب الله سکندر سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د اسیا د تکواندو په سیالیو کې افغان لوبغاړو مډالونه ګټلي که په پیل کې راته د همدې سیالیو په اړه معلومات راکړي.
د تکواندو سیالی په اردن کې دغه د قهرمانی د آسیا شروع شوې ده. د افغانستان تیم دلته ګډون کړی ده او د مونږ تیم پرون وشو کولو چې برونز مډال وګټي او په دغه مسابقو کې تقریبا درې دیرش کشور ګډون کوونکی دی او دغه ستر سیالی ده او د مونږ ورزشکاران په خاص آمادگی دلته اشتراک کړی ده او مونږ امید لرو چې نور مډال هم وګټو.
ډیر مننه سکندر صاحب که په دغه سیالیو کې د افغان لوبغاړو د شمیر په اړه راته وایي څومره افغان لوبغاړو ګډون کړي.
د افغانستان دغه د قهرمانی آسیا نه ورزشکار مونږ لرو او همچنان په دغه پارا تکواندو چې مونږ هم ګډون کړی وو هلته مونږ څلور ورزشکار درلوده چې دغه د پارا تکواندو یو برونز مډال هم مونږ وګټله چې دا هم ستر بریا د افغانستان لپاره ده او پرون د قهرمانی آسیا څخه هم چې دوه ستر او قدرتمند کشورونو ته مونږ ماته ورکړله چې هغه کوریا او تایلند یا چین تایپی ده چې مونږ د دغه نتیجه په لاس دغه نتیجه مونږ برونز مډال وګټل.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې سیالیو کې تر دې دمه مډالونه ګټل شوي دي خو لوبې لا روانې دي نورې کومې هیلې شته؟
مونږ ورزشکاران ټول آمادگی نیولای ده او فدراسیون ډېر هغه باندې کار کړی ده چې مونږ د دې نور مډالونه وګټو.
او د دې سیالیو په اړه لنډ معلومات ورکړي چې تر کومې ورځې پورې دوام کوي یعنی څو ورځې نور دوام کوي؟
تر سبا پورې دا سیالۍ نن روان ده او سبا پورې ادامه پیدا کوي او مونږ امیدوار یو چې ولرو.
د سیالیو د هدف په اړه باندې سکندر صاحب تاسو خامخا معلومات لرئ چې دغه سیالۍ په کوم هدف باندې پیل شوې؟
د آسیا قهرمانی ده او د دغه مډال ډېر ستر او با ارزښت پر هر مملکت کې ده او په آسیا تاسو پوهیږئ چې د تکواندو ټول قدرت په آسیا کې ده او چې په آسیا کې مډال وګټي په نور د جهانی مسابقو کې هم تاسو کولی شئ چې مډال راسته راولي.
د افغان لوبغاړو تر څنګ چې وړاندې تاسو شمیر یاد ک نور څومره اداري کارکونکي یا د فدراسیون په نمائندګۍ باندې هم چا په دغه سیالیو کې برخه اخیستې یعنی د لوبډلې سره نور کوم ډیلیګیشن چې تللی دی څوک څوک پکې شامل دي؟
د فدراسیون د رهبرۍ نه یو سکرتر جنرال تللی ده او درې مربیان بس نه تن ورزشکاران په دغه سیالیو کې
سکندر صاحب نور کوم هیوادونه چې په دې سیالیو کې برخه لري که په دې راته لږ وغږېږي چې کوم داسې هیوادونه شته دی چې هغه ډېر پیاوړي دي او یعنی ماتول یې سخت دي او مونږ ترېنه یو ډول په ویره کې یو کوم هیوادونه داسې په دې سیالیو کې ګډون لري؟
تاسو پوهیږئ چې کوریا خو ډېر هغه نو ډیر قدرتمن کشور ده هغه اردن په خپل د تکواندو ډیر قدرت په دین پرنلای کې قدرت لري مدالونه د المپیک لري چاینا سټایپی چې مونږه هغه ورزش کارنه شکست ورکړل هغه ایران تقریبا د آسیایی مملکتو دیر د قدرتمند مملکتو څخه ده چې په نړۍ کې ټول مدالونه هغوی ګټي او مونږ چې په دغه سیالۍ کې مدال ګټو په دې معنا ده چې مونږ هم ډیر قوي شوی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د طلا د مډال د ګټلو چانس هم لرو؟
د دې توقع مونږ په دغه امیدواري تمادګۍ نیولی یو چې طلا مدال، برونز مدال او نقره مدال وګټو. خود کله کله بیا د دې مسابقو برونز مدال هم ډیر غټ مدال هم ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکی ځوانان چې د لارو او کوڅو پر اثر کرکټ کوي ناهیلي کړي دي. د دوی په خبره په نړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې ته ډېری هیلې وي، خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبې وکړې او خپلې ټولې سیالۍ په نړیوال جام کې بایلو دي. بلخو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لوبډلې ماتې او بریاوې دواړه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه پر هغو ماشومانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي اغېز کړی. خداکار د دوی د ډېرې مینې لامل دی. په دې اړه محمد واصل وصال راپور چمتو کړی.
دا د هغو ماشومانو او کمکی ځوانانو شور او ځواک دی چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي. د دوی د هر یو په زړه کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو ستورو په شان په سترو نړیوالو سیالیو او میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې او ارمانونه پراته دي. خو هغوی چې دغه ارمان ته رسېدلي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس یې پرتن کړی، تر کوم بریده توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د دغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو زړونه خپل کړي. دیرلس کلن تمیم او شپاړس کلن سمیولا چې په ډېرې سختۍ یې بیټ او بال اخیستی او دلته په حضوري چمن کې د خپلو نورو ملګرو سره کرکټ کوي، په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستیو ماتو یو څه ناهیلي کړي، خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښی.
بالکل لا ډیر تاثیر کړی، ځکه دا په لفظ لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي، ځکه دا پر لفظ بیا هم داسې یو عادي لوبې نه دی، یو نړیوال جام لوبې دي. چې پر لفظ دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې، ځوانانو په ذهنو کې دا یو ډیر منفي پوینټ ده، ځکه هغه دې ته هم واڅول، خو دې ته دا هغوی هم زړه ځنې ورتور کړو. سیدا څه ده
زیات تاثیر یې وکړو، ځکه چې دی د خلکو وایي چې په د روحیو باندې زیات تاثیر ورته وکړو. هر پر له پسې لوبه ویلې یعنی د افغانستان اتلان چې وایي داسې شنو دینور نګیلا نشته دی.
د تمیم او سمیع الله په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي، چې د دوی په خبره که ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټلی شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلو دي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغېز کړی.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل. په هغو باندې تاثیر کوي، دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا له یوې خوانه د خفګان لامل سوی، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل به لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي.
زموږ غږله ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، د همدې راپور په اوریدو سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خدای مو مل.
سنور بہو پورم
اوت چه پکی اوسی آغا پور با او پورم بانا لب ادری گا چه ادی کم دا تو رستر بوسیل ادرے گا چھے ادرے کم دا تو رو سر گسیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخپل نوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل نوستر بو تور با او بورم اوت چھے پاکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دا بلو دے سنور با او بورم اوت چه پاکی اوسی آغا پور با او پورم بانا نسیم نکد وصل پا گلشن نشو نزار نسیم نکد وصل پا گلشن نشو نزار دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم اوت چه پاکی اوسی آغا پور با او بورم بانا بانا می سیل دا بلو دست نور با او بورم اوت چه پاکی اوسی آغا پور با او بورم بانا